ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبې په ورځ د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېیمې د مې تر درېیمې نېټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پانه کې وویل دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان د پولي ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړي چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیانګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړي دي. IOM همداراز ویلي دا غوښتنه به له 600,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډېری یې بې اسناده دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي. د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چې دینی لیز ویلي ډېر شمېر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پرېږدي. د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوي ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرستندویانو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی. راپور ښیي چې د ستول په خخ پاتې شویو اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 ډیر څخه سش کال 8.4 تل وړه شوې ده. د هند وچو میوو شورا له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوو د لیږ لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنیو نن سه شنبې د یادې شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال حکومت څخه همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډېر ممیز انځر او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پولې تړل شوي دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې د 20 سیلانیانو وژل کېدو څخه وروسته چې له امله د هند او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې. هند تور پورې کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په مهال د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز د عامه اړیکو دفتر د می په 15مه رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبې او سه شنبې د ورځو ترمنځ په شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوز د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې 3، په جنوبي وزیرستان کې 2، او په خیبر او بنو کې 3 وسلوال چې پوز ورته خوارج وایي وشل شوي دي. د پوز اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپلواک ډول د پوز د دغو ادعاو سپیناوی کولی شي. د جرمني د مسیحي ديموکراتي اتحاد مشر فدریش میرز ونه توانی چې د دې هیواد د پارلمان د رای ورکولو په لومړي پړاو کې د صدر اعظم په توګه انتخاب شي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی وار دی چې د جرمني د بریالي ګوند مشر ونه توانی چې د صدر اعظم لپاره د پارلمان له لومړي پړاو څخه بریالی ووسی. د راپورونو له مخې میرز د سه شنبې په ورځ د غوایي په 14مه ونه توانی چې د پارلمان په 650 څوکیو کې لازم اکثریت، یعنی 314 رایې ترلاسه کړي، د شپږ رایې کمی ترلاسه کړي. تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د دوه د څلورمې غونډې لپاره تابعیاوی نیول کیږي. ځینې افغانان وایي باید دا ناسته ټول ګډو نه وي.
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړ اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلونو په بدخشان کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي. له پاکستان افغانستان تېستل شوي افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي. د خوست په تڼیو کې د ځنګل پر وهلو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښيي.
مون دې دولت پورګرن نه مدي تنه او قومي مشر نه مون دا غاخ کو چې به دوی داسې پخپن مان ستړون سره وکي چې دیونو وال چې دا بان کې
افغان قابلیت د چارواکو د فشارونو ترڅنګ خپل نور ستونزې بیانوي.
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د دوه څلورمې غونډې ته تابعیاوی نیولې دي. د دوی د حکومت یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي ازادي رادیو ته وویل چې کڅه هم تر اوسه د دوه پروسی د څلورمې غونډې نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې عملاً په کابل او دوحه کې په دې اړه د چمتووالي لپاره د هیوادونو او سازمانونو له استازو سره ناستې او سلام مشورې روانې دي. د دوه پروسې د تیرو ناستو ځینې ګډونوال او ځینې پخوانی ډیپلوماټان بیا وایي د دوه څلورم ناسته هغه مهال اغیزناکه کېدی شي چې په خبره د افغانستان عیني واقعیتونو ته پکتو د شوزو اونجونو د حقونو په ګډون په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو اړوند د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه پروسی څلورمې ناستې ته د تابعیاو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسی ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوه څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوه د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوب د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوه په لومړنیو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو ترڅنګ د افغانستان نور قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ده په افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپل سازمان ملل ډیر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وختوي سي.
د دوه پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په درېمې ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشي توکو په اړه خبرې اترې کړې وي. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیر درېمې غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمې غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشر روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو، بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوه د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ خبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي وو. د سیاسي چارو پو او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالۍ کېدای نه سي چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
د دهی چولار می ناشتم گم زیاد توقع نشو کولای لبنت دسته طالبان پلاش منکه یا پخپل همکاری که پاتی را یعنی پخشانت چه بایدوی کار وکی دارنگا پخپل پالیسی که پخپل دریزی نکی نربش روی نی روی که سکتور خصوصی بانی موزنی محدودیتو نوی کم دارنگا ده مخدرات توکو سر روی و ده اقلیمی بدلون ده پارا کم کار و بلری زد فکر نکوما چه لمنی هقا ظرفیت موجود وی او دوم هقا شمانا یا تاوت
د دوه لومړی ناسته د 2023 کال په می او دویمه هغه د تیر 2023 کال د فبروري په میاس کې طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته تر سره شوی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د روان 2015 میلادي کال د ګوزن دوهمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې یوه 15 کلن نجلۍ د پولیو په ویروس اخته شوې وه. یو شمېر افغانان وایي چې د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه بې پروايي او د پوهاوي نشټوالی د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی مشتبه وایي د کاکا زوی د پولیو د واکسین په برخه کې د کورنۍ د ناغېړۍ لامله په ګوزن اخته شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي کله به هم چې واکسیناتوران راتلل پلار اجازه نه ورکوله چې ماشومې واکسین شي. ډېره ناغېړي وکړه اوس چې ماشوم په ګوزن اخته شوی اوس د واکسین کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې په روان کال کې د ګوزن دوهمه پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روان 2015 کال د پولیو لومړنۍ پیښه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې ثبت شوې وه چې لامله یې یو 15 کلنه ماشوم اغېزمنه شوې وه. د دغه دوه مثبتو پیښو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو 13 مثبتې چاپېریالي نمونی هم ثبت کړي. په دغه نمونو کې اته په کندهار، شپږی په هلمند او یوه په کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په هلمند کې د پولیو د مثبتې پیښې د ثبت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اوس مهال کور په کور د واکسین کولو پروسه بنده کړې او د نجونو په ګډون هیڅ واکسیناتور ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خپلو کورونو کې واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نوی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هره سیمه کې یو ځانګړی ځای ټاکل کېږي او خلکو ته خبر ورکول کېږي چې ماشومان د واکسین کولو لپاره ورولي. دوی د لاؤډ سپیکر په وسیله د سیمې خلکو ته احوال ورکول کېږي چې خپل ماشومان باید د واکسین کولو لپاره یو سي. هیڅ واکسین کوونکی حق نه لري چې د چا کور ته ورشي ورته وویل چې ماشوم دې واکسین کوم. دلته خلکو ته اختیار ورکول کېږي چې ماشومان معلوم ځای ته د واکسین لپاره یو سي، که چا یو ډول خو واکسین کېږي که نن نه واکسین کېږي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړیکو پخوانی مسول ډاکټر سید کمال شاه د خزینه واکسیناتورانو له لوري د کور په کور واکسین کولو پروسه مهمه بولي.
پروګرام کې ډېر موثر پاتې وو چې خزینه کور ته ځینې تلای شي یا د ماشومان کې د دې کانالو بیا هم واکسین وای شي. نو په دې اساس باندې کوم پخوانی ارقام ته هم وګورو کوم څه وو چې په خزینه کې مونږ وو هلته د ماشومانو د واکسین تواریخ د نورو سیمو په پرتله ډېر ښه پاتې شوی دی.
متخصص ډاکټران د پولیو د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوي نشټوالی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدنه او د غراز د کور په کور واکسین پروسه بندول د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین او یو شمېر ماشومانو ته دغه واکسین د نه رسیدلو په اړه په کور دننه او بهر اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د طالبانو حکومت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د کور په کور واکسین کولو پروسه بنده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې د ګوزن مثبتې پیښې پکې لا هم موجودې دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتات.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي دي چې د بدخشان په بیلابیل ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته درانه مال زیانونه اړولی دي. دغه سازمان د سه شنبه پر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي د دې ولایت په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلونو او سختو ورشتونو تر زرو زیات کورونه څه د پاسه 2000 هکتار مځکه او سلګونه څاروي زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدی وی ونی رئیس پر لبسی ورختونو او سیلابونو د سیمي خلکو ته درانه مالی زیانونه نړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مئی شپږمه یې په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو او ورختونو لزرو ډېرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو له امله 233 هکتار کرنې ځمکې ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 150 مالدارانو تا زیانونه اوختی دي. خو د ساروی د ځانمنیدو د څرنګوالي پاړي جزئیات نه دی ورکړي. دغه سازمان ویلي چې لخپلو همکارو ادارو سره به دغه لرو پروتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخدي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي.
سیلاب آمد د اینجا
دوی سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامسته کړې دي. یو شمېر کسان یې مړ کړي، د خلکو کورونه یې نړولې دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې یې ویجاړې کړې دي. د یوې خوا باران له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوې، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد فرید وویل چې سیلاب ځپلي له سخت وضعیت سره مخ دي. دوی د سیلاب له امله د خلکو هر څه له منځه ولاړل، فصلونه او باغونه ویجاړ شول، څاروي مړه شول، خلکو چې هر څه لرل سیلابونو له ځانونو سره یوړل. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو په بدخشان کې له په خسره د مبارزې د ادارې د امیر محمد کامګار له قوله لیکلي چې د بیلابیلو مرستندوی ادارو سره په همغږي د مرستې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلي او زیانمنو کورنیو ته رسیدنه وشي. نوموړي د تازه سیلابونو له امله د ځاني زیان په اړه سندي ویلي، خو د روانې اونې د یکشنبې په ورځ د همدې ادارې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري ویلي و چې دغه سیلابونو له امله په بهارک ولسوالۍ کې 15 تنه مړه شوي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي. دغه راز طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې د دوی ولایتي ټیمونه اغېزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروې وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالي مرستې وشي. خو سیلاب ځپلي ویي له هم ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي او دا چې شپې او ورځې تر شنه اسمان لاندې له سرپنا پرته تېروي. افغانستان له اقلیمي بدلونه اغېزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تېر 2024 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغېزمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د دونیسک سیمې د پوکروفسک ښار یوه د سختو جګړه ځپلو سیمو څخه ده. دې سیمې ته په وروستیو کې د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال ورغلی او وایي د دې ښار یوازې نوم پاتې دی او کنډوالې هلته د جګړې تریخ حقیقت بیانوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان بیانوي.
د اوکراین په دونیتسک سیمه کې ستراتیژیک ښار پوکروفسک اوس هم د جګړې په کرخه کې د جګړې یو له سختو ډګرونو بلل کیږي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال اولکسی پروډایوودا چې د اپریل پر 9مه دا ښار لیدلې وای، د میاشتو روسی بمباری وروسته دا ښار په بشپړ توګه په کندواله بدل شوه. اولکسی وای پر دې سیمه د 2024 کال له وروستیو راهیسی د روسیې ځمکنیو حملو کومه ستره لاسته راوړنه نه ده لرلې، خو سی پاوس د ښار په بشپړه ویجاړولو تمرکز کړی. دا نوموړي په وینا سخت جګړې د ښار ته درانه زیانونه اړولي او کتام په ښار کې ځینې اوسیدونکي پاتې دي، خو ویجاړې دومره زیاتې دي چې دغلته وسته ژوند کول نږدې ناممکنه دي. یو اوکراینی سرتیری چې په پوکروفسکي جنگیږي ویلي د سختو شرایطو له امله اوسیدونکي نور دا وسنه لري چې خپل مړي تر هدیرو ورسي. هغه ازادي راډیو ته ویلي مړي یوازې له کور او باسیو په کروندو کې ښخوي، دا یو ناورین دی. الکسی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له لومړۍ کرښې ریپورټونه برابروي وایي د پوکروفسک جګړه له باخمود سره دا توپیر لري چې دواړه لوري وسط نوري فایبر کیبلونه کاروي. نوموړی زیاتوي کورونه، انګړونه، ونې، ستنې هر څه د فایبر تر کیبلونو لاندې دي. هر ورځ د پوینا بی پیلوټ الوتکې له خاره تیریږي. له دې مخکې د اوکراین یو لوړ پوړي قومندان الکساندر سیرسکي ویلي و چې روسي ځواکونه لا هم په سختۍ هڅه کوي څو د اوکراین دفاعي لیکې ماتې کړي او د دنیپرو پتروسک څنډو ته ځان ورسوي. پوکروفسک له دې سرحده یوازې لږ تر لږه 40 کیلومتره لرې پروت دی او دا سیمه اوس د جګړې یو له سختو نقطو ګرځېدلې. د مې په درېمه په پوکروفسک کې د یوې اوکراینی قطعې د مخابراتو لوړ پوړي پوځي افسر په امریکا کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ته ویلي و روسي ځواکونه هڅه کوي چې د مې تر 9 مخکې دنیپرو پتروفسک ته داخل شي. د اپریل په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مې د 9 د بریا ورځې په مناسبت د درې ورځني اوربند وړاندیز وکړ خو کیف دای و تماشا وبلله. یو اوکراینی سرتیری روسلان چې په کروفسکي جنگي وایي روسان هیڅکله بشپړ اوربند نه کوي. هغه زیاتوي که دلته وضعیت آرام شي نو بل ځای به پر ولسي خلکو ور راښکته کړي. ته خو ګوري چې هر شپه له سلو ډیر شاهد بې پیلوټه الوتکې توغوي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست یو شپې روسیدونکي له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د ادمامد په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نشترو، څیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده. د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د دې سیمې د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو دا سیمه به د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې واوري.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غرۍ د سیمې ادمه متتللي یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمامد د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمامد سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسېدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمامد سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل
مونږ وری دل خلک چې دی ونی وای په دلارو کې ډیر لرګي مونږ ول دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونی تیر خوست دو مونږ دی دولت پورګرن مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او دې تنه او قومي مشر مونږ دا غاخ کو چې باید دوی داسې بخپن مانس کی هو یو ته هوت وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا بان کی.
د خوست اوسیدونکو له اړوندې دارو د همغړي چې د ادمامد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنه ته پام وکي. د خوست یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد ویل
دولت ته دا فکر دی شنه کې ته دبره چې دغه مخنیوي او چې د ځنګلات لکه زنه زیه کې څه خپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ویل که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې خو دا چې د غرییزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غرییزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وختانه چې دغه سیمه خلک ډېر غریب دي نو داسې کوم اقتصادي غنه لري نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه شو هغه وهل دغه طرفه دوی کرنه اقتصاد جوړېدو نه د دولت نه مونږ هم د غوښتنه ده چې دغه سیمه خلکو ته یو سداسې کار وکړي چې هم دغه سیمه خایسته هم دغه لرګي فاتوي هم دغه شته ونه پاتوي.
د دې په خوا کې د ادمامد سیمې سیلانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم ادمامد ته لاره نه ده جوړه شوې. د خوست یو بل اوسیدونکی خیالي وایي
په مونږ کې یوه لویه ستونزه دا ده چې د څومره سیلانیان چې دلته راځي د سړک ستونزه چې دوی هغه ریښې جوړوي نو دولت نه مو غوښتنه دا ده تر څو یې د سړک ته دوی توجه وکړي او د سیلانیونو مشکل چې دی هغه ورسره حل شي.
بلوري ته د خوست امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ځنګل وهنې مخه نیول شوې خو د دوی هڅه دا ده چې په بشپړ ډول یې مخنیوی وشي. د دې ځای د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ خوست کې شاوخوا 1,00,000 هکتار ځنګل موجود دی چې ډیره برخه یې په قلندر، موساخیلو، تڼیو او سپیرو ولسوالیو کې ده او د مسؤلینو په وینا په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ د خوست د 5,000 هکتار ځنګل بیا احیا شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرون د می 15 د قابلو نړیواله ورځ دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره د قابلو د حیاتي رول د پاملرنې لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدل. په افغانستان کې قابلي راز راز ستونزې لري په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلینې بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومې ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې د دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت د دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخوانی میتودونه چې دي هغه کارول کېږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي چې افغانستان د ځوان ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. د سازمان د می د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستنې سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړېږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
خدا خلاص کردیم نگرفتم پس کردم دم قسمی هم امتحان اسم سر شش دادم
من خپل نرسنگی ختمه کرده باقا لمره اونایی که چی انستیتیتینه ای و ترل دش بگم سمستر آزموینه مو پای دوره سوالی اوست آمی روختی آزموینه پا دیده هم داسی پتمه یو چی سه وقت بلومونگ نه آزموینه اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی خپل خلاص سوانی او دکار غختنی مو
د نسایي ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کېدلای. د دې ډلې د افغانستان د نسایي ولادي ډاکترانو ټولنې مشرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن در صورت که قابله ها در یک جامعه کم باشه.
دوی کولیشی چیشه خدمتون اورانده کری خو که پتولنه که قابله کمی وی یا هیچ نوی او یا هم که پمیاری توگه کارو نکری مسلمن چی دکتر پا یوازی زان کار نشی کولی او پا پایله که ضربه ناروغ ته رسیدي.
د طالبانو حکومت لڅباندې درنی مکلونو راهیسې لشپګم ټولګي پورته د خونځیو او په هنتونو دروازې د انجنونو پر مخ تړلې او تیر کال د هغو انجنونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی و له فراغت وروسته د مایندو او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هر ورځ د څلیرویشت مایندو او 168 نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن قیاسي څلور میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې افغانستان د خزینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او په خبره یې په هیواد کې کابو 1.5 قابلګان سته چې په روغتیایي سیستم کې شامل نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای نه میاستې وړاندې ویلي و چې افغانستان د میندو او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر 1000 زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغې ادارې په دې هیواد کې د قابلګانو د اوسني شمیر له څرګندولو پرته ویلي و چې که دا تشه ډکه نه سي د زیږون پر مهال به د میندو ژوند له ګواښونو سره مخ سي.